Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض درل سوه اته نیوي د دلوي شلم او د میلادي 2000 شلم د فبروري 9 په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د افغانستان له حکومت د مخدر موادو د پلور او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا د غشتنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې د امریکا یو افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواو ته مرجوب لاوختې. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال شاري فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوزوی امریکایی او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري او یاده چې د دواړو خواو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوي وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ د ذکر دي. د همدار از ویلي چې د پیشي په اړه تحقیقات کوي او نور معلومات به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانې د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانې همدار از د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه 6 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګرشکول وسوالی کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک وایي چې 14 د ماشام 2 بجې پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې 6 پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د ګرشک د امنیت قماندان سمونول محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې 4 پولیس وژل شوي دي. چاودنې د کابل هرات د لوی لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په 10 غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدي نمونه راغلي دي. په ابوظبي کې په دې نړیواله غونډه کې د نړۍ له 1.8 هوادونو څخه 13,000 کسان ګډون لري چې د هوادونو مشان د ټولنو استازي هنرمندان سوداګر او نور وګړي پکې شامل دي. په دې نړیواله غونډه کې باید د بیلابیلو ټولنو په استازي توپ 455 کسان خبري وکړي او 450 ځانګړي نندارتونونه به جوړ شي. د نړیواله غونډه د ملګرو ملتو د هبیتات ادارې په مشرۍ جوړیږي او هدف یې په نړۍ کې د ښارونو پر پراختیا بحث او د تجربو تبادله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون شنبه پر ټویټر لیکلي د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدار از لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر دی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل لپاره ګډ او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې، خو تر اوسه پورې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي رادیو خبریال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنې اوسیدونکي محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
ټول کچا د ډبونو دی خړی دی کی مقصد مثال یو ساتلار مو درې سات کې و وسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لارې یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بند ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون شنبه ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.3 نیټه وژل شوی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس ته استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډانلډ ترامپ په اړه یې زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډانلډ ترامپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر ویندمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږیدلی او بیا متحدو ایالاتو ته کډوال شوی و. هغه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ډانلډ ترامپ د لنجمنې تلیفوني مکالمې په اړه د استازو جرګې ته خبرې کړې وې. د فبروري په اومه له کاره وایستل شو. په اروپایي اتحادیې کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند بل چارواکی دی چې یو اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډانلډ ترامپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرغیزستان ته تښتېدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د کاتولیکي کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنگي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زیلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبري وکړي چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې اسیر شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زیلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبري کړې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د راتلونکو څلوروي ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانډیګراد په کچه اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي شپاک، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
زمو شخلا ازادي رادیو اوري و بجاو 9 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو په منځري چپه 12 پښنې وی او اف ام سل 0.5 چپه دوام کوي. د څو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمیون لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړې ده.
تن هم دا شاید چې حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثال زدالار متخلص کې او موږ خپل پاخه باندې تګ راته.
په کندهار کې د بی اسناد موټرو خاوندان له حکومت غواړي.
موږ د دولت سره خوښ دي چې دغه اسنادونه ورکړي، د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنګونه خبرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده، او ځینو امریکایي سرچینو ویلي دي چې په دې نښته کې تر لسو ډېر افغان او امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې نښتې په اړه څه نشي ویلی. د ازادي راډیو په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې پیښې نور جزئیات معلوم کړو. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تېره اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره جدي او قانوني چلند وکوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدرو موادو په قاچاق کې د شکلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د شې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې پر ورځ ویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدرو موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه ځېب په علاقه کې والی ساتو ته د دوه ځېب په علاقه کې خرڅېږي، د څوالسي ځېب په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه ځېب په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په ومه په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د شې کښت لامره د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدي څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان ته د فاتیمین د لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو بیره پیدا کړې ده. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دی چې په سوریه کې جنگیدلی. په اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې خبریال فرود بیشن راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اجمل انوانی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنگیالی جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپل خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان د لخکر ته جذب کړل، او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. اوس چې د سوریې جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړي فاطمیون لخکر زرګونه جنګیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي او ورسره دا ویره زیاته شوي چې ایرانی رژیم کولای شي د جنګیالیو دا نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرکه کړي څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی آسیا څیړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2.5 زرو نه تر 3 زرو پورې فاطمیون جنګیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا، په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پېښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه، افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پېښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا، خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لخکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5 زرو او 20 زرو ترمنځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپو او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا، د جګړې لومړی کرخو کې ساتل کیدونکي د نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچي تر نورو په سلو کې شل وړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي د خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکی وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپو او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزې هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي. له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نه شي.
دا مطلب په لا تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار اوسیدونکي د بی اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي موټرو ته د اسنادو په ورکړې سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. له کندهار د صادق رښتین راپور.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونه نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40 زرو پورې کانټینری موټر شته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار د وطن اوسیدونکو حسام احمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
د موټرانو خو ډېر مشکلات جوړ کړي. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته اسناد راکړي. موږ د وطن خلک یو او یاد یې یو مخ بند کړي. یا چې کوم خو موټران راغلي دي دلته اسناد ترافیک کارځای ولاړ اسکار ولاړ ګرد ولاړ موږ د دانه معلومیږي د دې لپاره به دا پایدا چې خدای نه کړی وخت حادثه پیژیږي اسناد به برابرې چې اساس نمبر به برابرې معنی اگر به برابرې موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلک ته به یو مشکلات آسان شي دا زموږ وطن دی دا موږ د دې وطن سره چاره نه لرو موږ په دا وطن کې ګرځو ورو راز کارموم زیری دا کاروم خورانو غلطی نه ده د هیڅ چا غلطی نه ده خو موږ اسناد نه لرو دا د دې لکه د یو غلا کار چکو
موږ دا غوښتنه د دولت سره لرو چې موږ تاسو نه دونه راکې د هر ولایت لپاره خپل اسنادونه ولري د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلی دی بای چې د لې اسنادونه دولت ورکی یلای ټرافیک نپسیز غلی دولت نپسیز غلی خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران زغلی یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواس کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکی
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکی نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغه خوا څخه امر وسو بیا د دې لایه معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسو دې ورته مدد کوي نو بیا موږ کولای شو چې تمدید وکړو نور خو نه دا په ټول سر افغانستان کې د تاګ او راتګ او بورو مرده لري دا کانچدري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایت فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپل تګلارې نه ده پداګه کړې
د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دوو ولایتونو ترمنځ د پاخه سړک د خلاصېدو غوښتنه کوي دغه سړک له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې طالبانو په هر ډول موټرو بند کړی دی دوی وایي د دغه سړک څو کیلومتره وسلولو طالبانو په بلدوزرونو اړولی دی له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړ یم په خټو لړلې موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټنه هم په خټو لړلې وي د ویاله سلطان باغ بیا تر شاخوژو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا 6 کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولای او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیق په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندیدو او په خاملاره د تګ را تګ لامل سخت په زور سوې دي
ټوله کچا د ډبونه دي خړې دي کې مقصد مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا نور د خلکو مرزان بل مشکل لا ټول مشکل ست په دی لار وختن هم دا شاید چې حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثال د لار مو تخلاص کې او موږ خپل پاخه باندې تګ راته
دا خو لاره خرابه ده کچا د جرونه یو مغزیات سره پرې دی بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ورسره
دغه پوخ سړک چې لکلونو څخه باندې نو فضل محمد بیا لټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب خلخوان خرابه ده دولت خلخوان خرابه ده یو باندې کړی دا غی خلاصولای نسی دا لارې را خلاص کی دی عوامو لخبره ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون سي دای مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار د ولسی خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان ز بیا ولا مجاهد سمو دوړان دي ازادي رادیو ته ویلو چې دغه لارې د ولسی خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتی ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک له تیرو دوه نیمو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته سوی د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
موږ کاپی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شورا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل لپاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دی یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغیر باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین لپاره ستونزه ایجادوي هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تامین د امنیت کېږي انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل ځینو نورو ولایتونو ته خدمتي ورکړل سوی دی ک دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستونسي د لارې بخلاص کړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
او سم یو بهرنۍ موضوع یعنی له افغانستانه له بهر سره تړلې موضوع په قزاقستان کې د قومي شخړو په اساس په نخټو کې اته تنه وژل شوی او نږدې 40 نور ژوبل دي. نخټه د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نمیشي شوی ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
جامبل د قزاقستان له استانی شهر چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري. د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولې دي. د سیمې سلهاو او سیدونکو لويري گاونډي هیواد قرغزستان ته تشتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سوء استفاده کړې. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښې له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د جامبل او اوسیدونکو خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبريال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью.
Може сахт вероводи за خپل کورنۍ امنیت تاندیشمنوم ځینې کسانو ناسم معلومات خبر کړی او لامل یې بیګونه خلکو ته تاوان پیښو. د قزاقستان د کورنۍ چار وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته ویل چې په جامبل کې د پیښوي تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوې دي. د قرغزستان د کورنۍ چار د وزیر په وینا په سیمه کې ډېر شکورونه او 15 دوکانونه سوي او شل موټر تخریب شوی دي. دا لانه د څرګند چې په هغه سیمه کې میشت قرغز او چینایي مسلمانان ولې سره نشته دي. خو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د توکمیز تعصب او بدوی لامل داسې نشته به ساري نه دي.
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا په وزوی امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشو